ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
اسلام آباد کے د ماخام شپک په کابل کې دی د ماخام پینځنی می په واشنگتن ڈی سی کې د سحر اته بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په یو شمېر مهمو موضوعاتو په دې خبرونه کې تاسو خبرو خلاول خو شي د خبرونو سر ټکو ته
صدر ٹرمپ ته نږدې یو وتلی امریکایي سینیټر لنسی گراهم ویلي ک پاکستان وغواړي نو د افغانستان جنگ په څو هفتو کې ختمېدای شي او امریکا باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرو تکینی. بل خو د پېښور پانتونی او استاد او چیرونکې جمیل چترالی بیا وایي
نن په ټوله نړۍ کې د انساني حقوقو ورځ مانځل کیږي. په داسې حال چې پاکستان کې د بې درکه کسانو په معاملہ وخت په وخت باندې تحریکونه شروع شوي. د پاکستان حکومت وایي ملک قریبا 6000 خلک بې درکه دي، خو د حقوقو فعالین وایي شمیره دینه ډیره سیوا ده.
او په بنو کې د پولیو کمپین دی وایي زنانه چارواکي وژل کیدل. ناپیژند وسلوالو نن په بنو کې د صحت پر چارواکي بستاج بیبي دزې وکړي، هغه او یو رکشاوالی یې ووژل.
سرټه کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست د خبرونو تفصیل.
د امریکا یو پیژندل شوی سینیټر لنسی گراهم ویلي چې که پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو پټ مرکزونه بند کړي نو د افغانستان جنگ به په څو هفتو کې ختم شي. لنسی گراهم چې د صدر ټرمپ د ریپبلیکن ګوند سره تعلق ساتي له فاکس نیوز ټی وی سره په مرکه کې وویل چې امریکا ته پکار ده د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وکړي. د پېښور په پوهنتون کې استاد او تجزیه کار جمیل چترالی وایي هیڅوک هم نشي کولی چې له طالبانو سره د پاکستان د خواخوږۍ نه انکار وکړي او زیاتوي چې د افغانستان جنگ د پاکستان په شان د هیوادونو د استخباراتو په کچه جګړه ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له درې میاشتنی ځنډ وروسته د همدې هفتې په سر کې بیرته شروع شوې. دا خبرې د قطر په سرکار دوحه کې د بندو دروازو تر شا روانې دي او تر اوسه نه د معلومه چې نتیجه به یې څه وي او څه وخت به راڅرګنده شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي الیس ویل سره په استانبول کې لیدلی او ورته یې ویلي چې د داسې مذاکراتو غوښتونکي دي چې پایله یې په واقعي معنی د جګړې پای ته رسیدل او تلپاتې سوله وي. د بل خبر له مخې د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټر ردوي چې ګواکې لوړ پوړي امریکایي چارواکو په قصدي توګه د افغانستان د 3 کلنې جګړې په هکله خلکو ته غلط معلومات ورکړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ګول یا دوشنبه په ورځ هغه سرکاري اسناد خپاره کړل چې د ورځپاڼې د رپورټ پر اساس جګپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه په بې حده خوشبینانه ویناو خلک تیر ایستی دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال تامس کمبل ویو ای ته وویل چې دغه وزارت هیڅ کله قصد نه دی کړی چې کانګرس او یا خلک تیر باسي.
لسم دسمبر هر کال په نړۍ کې د انساني حقوقو عالمي ورځ منځل کیږي. پاکستان کې د انساني حقوقو د پاره کارکونکي وایي د انساني حقوقو خوندي ساتلو د پاره قوانين موجود دي خو عمل پې نه کیږي. د دوی په وینا خصوصا د ښځو او ماشومانو بنیادي حقوقونه زیاتره د پام غورځول کیږي. پاکستان کې د ښځو د حقوقو د پاره کارکونکي اداره اورت فاونډيشن وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو لسو کالو کې 4.5 زره ښځې او ماشومان جنکۍ وجل شوي، چې دا یوازې د ریپورت شوي کې سونو شمیره ده او صبح کې وسه پورې په دې حقلا د مخنیوي قانون هم د لم لیر ښکار دی. بلخوا د حقونو د فعالینو په وینا په ملک د بېدرکه کسانو مسله هم حل غواړي. حکومتي شمیرې ښایي په پاکستان کې په زوره بېدرکه کړی شوي کسانو شمیر 6000 ته نږدې دی، خو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د قومي اسمبلۍ غړی حسن بلوچ وایي د 6000 بېدرکه کسانو د نومونو فهرست خو یوازې دوی د بلوچستان نه حکومت ته حواله کړی او تش 4.5 سوه کسان پکې کورونو ته واپس شوي. بلوچستان کې نن هم د پریس کلب مخې ته د بېدرکه خلکو لپاره احتجاج شوی.
ناپیژندل شویو وسلوالو کسانو نن د نهه یا سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بنو زلي کې یوه د صحت چارواک د صحت چارو کارکونه چې د پولیو څاڅکو د کمپین مشره هم وه په ډزو سره ووژله. په دې پیښه کې یو رکشاوالا چې د سیاحت کارکونه بس تجویبي انتقالوله هم ویشل شوی او وژل شوی دی. عدنان بیټنی له نورو جزئیاتو سره.
د سیمه پولیس هم په خلای کوي او وای د پیښه روزنامڅه د بسخیلو پولیسو په تھانه کې لیکل شوی. د دوی په خبره د پیښې برید کوونکې دا معلوم دي او سرګند کیږي دا ایو تندرو پیښه وا او تر هغه وروسته به مقدمه ده بنو سیټری په تھانه کې لیکل شي. چارواکي دا هم وای د پولیو د وژل شوی مامور نوم بس تاجبی و چې د بنو باکا خیلو د کډوالو په کیم کې د پولیو د ناروغي پر ضد خپل ډیوټي تر سره کوله او د بنو د صحت څنګه ملازمه هم و. د دوی په خبره بس تاجبی خپل دندېله په یو شکل خپل کور څخه روانه و چې د بسخیل سیمې سره نږدې نامعلوم وسلوالو په هغې ناتاره ډزې وکړې او ډزو په نتیجه کې تاجبي او د رکشې ډرایور عبدالروف وړومبي سخت ژوبل شول خو وروسته د سیمې په روغتون کې ساه ورکړه. ډیوه راډیو د رپورټ تر جوړولو پورې تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د سیاحت څانګې چارواکي وایي سږ کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 18 پېښې مخې ته راغلې دي چې په دې کې تر ټولو زیاتې پېښې 40 یوازې په بنو ضلعه کې ریکارډ کړې شوې دي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې نه وړاندې هم وخت په وخت د پولیو د ناروغۍ پر ضد په کار کوونکو ډلو مرګونې بریدونه شوي چې پکښې په ګڼ شمېر نارینه او ښځینه مامورینې او د هغوی په حفاظت مامور پولیس عسکر وژل شوي دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا بنو.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د بلوچستان د اواران سیمینا د ترهګری پر تور نیول شوی سلور بلوچ میرمنې د بشري حقوقو سیاسي فعالینو لخوا د سخت احتجاج وروسته 13 ورځې خوشي کړې شوې دي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مهم مشر او د بلوچستان د پارلیمان غړي ثنا الله بلوچ د یادو میرمنو د خوشي کېدو تصدیق کړی او وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه خزي خپل کورونو ته رسیدلې دي. دا بلوچ خزی په یو کم دیرشم نومبر امنیتی او استخباراتی چارواکو نیولی وی او د هغې وروستو پی د ترهګرۍ تور لګولی وو. په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د ائتلافي ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر مینګل د یادو خزو ستونزه پارلیمان کې هم اوچته کړې وه او ګواښي کړی و چې کچري دوی پرې نه خوده شوي نو د هغه پارټي به د حکومت د ملاتړ نه لاس واخلي.
پاس لغه چې په نیوزیلند کې دی او آتش فشان لا یا لغرت خد اور غور دیدنی په پیخه کې 15 سیلګران مړه او 8 نور تری تم شول. د نیوزیلند پولیس وایي چې دوی د دغه پیخه په اړوند چړنی او پلټنې پیلوي. د نیوزیلند د پولیسو یو جګپړی چارواکی نن د نهه یاسي شنبه په سهار خبري اعلان او ته ویلی و چې دغه چړنی جرمی اړخ لري خو پولیسو وروسته یو بیان جاری کړ او دغه چارواکی خبري بدل کړلې. د نیوزیلند د زلزلې د څارنې ادارې تیرمیاش د غهواد په یوه جزیره کې د آتش فشان د راخټېدو د خطر درجه پورته خوده لیوه. خود آتش فشان له شروع کېدو نه څو شیبه مخکې تصویرونو کې ولیدل شول چې یو ډله سیلګران د آتش فشان د غره پر سر ګرځي. تر اوسه د 15 تنانو د مړینې پخلای شوې، اته کسان تری تم دي او کم از کم یو ډیر شتنه نور زخمیان شوې دي.
د هانګ کانګ پولیس وای دوی د سی جوړ دوه بمونه ناکاره کړی دي. پولیس وای د بمونو ناکاره کول افسران د خبر نه پس سمدستي واهیان کالج ته ورسیدل. په هانګ کانګ کې د مظاهرو شپږ میاشتې پوره کیږي او دا تازه پیښه ده چې حکومت پر ضد مظاهرو کې څه قسمه وسله موندل شوې. د نمخ کې جولای کې هم پولیس داسې مواد موندلي وو چې په نړۍ کې په تندروا حملو کې استعمالیږي.
په چک جمهوریت کې پولیس وایي چې د یو بریدګر نن د نهه یاسي شنبه په ورځ په یو هسپتال یا روغتون کې شپږ تنه په ډزو وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. دغه پیښه د چک جمهوریت پر وخت د سهار د 2 بجو شاوخوا د اوستراوا ښار د هسپتال د انتظار په حال کې وشوه. پولیسو څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې بریدګر یو 42 کلن سړی وو او کله چې پولیسو د نیولو لپاره یې ورنږدې شول نو هغه خپل سر په ګولۍ وویشت او ځان وژنه یې وکړه. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه ولې پر خلکو ډزې وکړې.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورسره په سنگاپور کې سیمه د اټمي وسلو نه صفا کولو په حق لا یو مضبوطه لوزنامه دستخط کړي. صدر ترامپ یو ټویټ کې ویلي کیم جونګ اون ډیر اوخیار دی او کچري ډیر توند لاړو نو امکان دی چې هر څه وبیلي. صدر ترامپ زیاته کړې کیم جونګ اون په مشرۍ کې شمالي کوریا په اقتصادي توګه ډیر مخکې تلی شي خو د لوس سره سم ورته سیمه د اټمي وسلې نه صفا کول پکار دي. د ترامپ دغه بیان پرون د شمالي کوریا د یو ستر چارواکي د بیان نه پس راغلی چې ویلي وو داسې ښکاري ترامپ زموږ ارادو نه ځان خبرولو دپاره ډیر بېچینه دی.
نړیوال عدالت نن د نهې په ورځ د هغو الزامونو په اړه تاریخي 3 ورځنۍ اوریدنه پیل کړه چې کوم چې د میانمار یا برما پوځ په 2018 کال کې د مسلمانانو په قتل عام تورنوي. دغه اوریدنه د هغې مقدمې پر اساس کیږي چې تیره میاشت یو وړوکی افریقایي ملک ګامبیا د اسلامي همکارۍ د تنظیم په استازیتوب د ملګرو ملتونو تر څار لاندې نړیوال عدالت کې درج کړه. ګامبیا په میانمار تور لګولی چې د 1948 کال جینوسایډ کنونشن خلاف ورزی کړې ده. په دې مقدمې کې به د میانمار د خارجه چارو وزیر آنګ سان سوچی چې په حقیقت کې د میانمار اوسنۍ مشر ګڼل کیږي په نړیوال عدالت کې د لګیدلو الزامونو پر ضد د خپل ملک د ریاست دفاع وکړي.
او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او سعودي شهزاده محمد بن سلمان ژمنه کړې د فلوریدا د بحري فوز په مرکز کې د ډزو د تفتیش په لړ کې به همکاري کوي. په دغه ډزو کې د جمعې په ورځ 3 تنان وژل شوي وو. ډزې کوونکی محمد الشمرانی په خپل هم په دغه مرکز کې د سعودي فوز یو زده کوونکی وو. هغه په ډزو کې 8 تنان زخمیان کړي هم دي او په خپل هم د پولیس په ډز مړ شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی دا وی ای ډی ریډیو دا تاسو زموږ غږله واشنگټن ډی سی نه اورئ. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. د امریکا صدر ټرمپ ته نږدې یو وتلی امریکایي سینیټر لنسی ګراهام ویلي که پاکستان وغوړي نو د افغانستان جنگ په 2 هفتو کې ختمېدای شي او امریکا باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرو ته کینی. خو په همدې حال کې د پېښور پوهنتون یو استاد او څېړونکی جمیل چترالی وایي چې د افغانستان جګړه په سیمه کې د ملکونو ترمنځ استخباراتي جګړه ده. په دې حق لپاره موږ کړی د ارشد حسین رپورټ.
د امریکې د خارجه چارو د کمیټې غړي او وتلی سېنیټر لنډسي ګراهام ویلي چې واشنگټن لبه په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو پر ځای د پاکستان سره خبرې کول پکار دي. د امریکې ټي وي چینل فوکس نیوز سره یو مرکه کې د لنډسي ګراهام وینا وه که پاکستان افغان طالبانو ته په خپل خوره پټې جالې ورکول ودروي نو په افغانستان کې روانه جګړه په یو څو اونو کې پای ته رسیدي شي. لنډسي ګراهام د واکمن ریپبلیکن پارټي سېنیټر دی او د خارجه چارو د کمیټې ته غړیتوب هم لري او مطبوعات وایي چې هغه د امریکني صدر ډونالد ټرمپ سره هم نږدې والی لري. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د درې میاشتو د ځنډ وروسته یو ځل بیا د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قطر کې پیل شوي او خوشبيني څرګندېږي چې دا ځل به د مذاکرات بریالي شي. که څه هم د پاکستان د خارجه چارو وزارت د امریکني سېنیټر په دغه تازه بیان خپل عکس العمل لا نه دی ښکاره کړی خو پاکستان د ریز لري چې د افغانستان په امن عمل کې د زړه د خلاصا د امریکا مرسته ملاتړ کوي او دا هم وایي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پټې جالې نشته. د پېښور یونیورسيټي د کانفلیکټ سټډیز د سانګې پروفیسور جمیل چترالی ډیو ریډیو ته وایي زما په اند د لنډسي ګراهام دا بیان نیم رښتیا دی او دا هغه په قول نیم رښتیا د دروغو نه زیات خطرناک وي. نوموړي بیا وایي چې په سیمه کې د پراکسی وار څخه څوک هم انکار نه کوي او کو یو خوا افغانستان کې ځنې خلک د پاکستان مخالف د تحریک طالبان پاکستان سره خواخوږي لري نو دغه شان هم په پاکستان کې ځنې خلک او ځنې سیاسی ډلې د افغان طالبانو سره همدردی لري.
په دې ریجن کې امن راوستل دي نو یو ځل به د دې علاقې کې موجود څومره هم چې هغه خفیه ایجنسی دي د دې د مشرانو یو اجلاس پکار دی که تاسو ګوري په دې وار ان ټیرر د وجنا زموږ چې کوم جنیوا کنوینشن دی د جنگ حوالی سره هغه بالکل کولیس شوی دی. د هغې ګراؤنډ اړو پاتې نه دی بجای د دې چې په یو ریاست پاکستان باندې الزام لګی بل پر ریاست امریکا باندې یا په هندوستان الزام لګی بهتره به دا وي چې دې ریجن کې څومره هم خفیه ایجنسی دي د دې د سربراهانو یو سلوري او دې پوره د دنیا لپاره یو پالیسی وضع کړي او ریاستونو په هغې باندې اتفاق وکړي د دې نه بغیر دا جنگ نشي ختمېدی.
امریکایي سېنیټر دا هم ویلي چې هغه د افغانستان په باب د پاکستان په چلند کې یو بدلون راوستل غواړي او زیاتوي هڅه کوي چې د پاکستان سره د سکیورټي کارکردګۍ په شرط آزاده تجارتي لوزنامه لاسلیک کړي او بیا له هغې وروسته د طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښکاره دی وی چې پرون د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره پیل شوې تازه هڅې پزله پورې پرمختګ بللې او ویلي اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې امن د خپل مینځي خبرو د لارې ټینګ شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اخبار کې راغلي د مضمون په حواله سره خبرې ترې بکو. موږ سره په سټوډیوز کې د ډیو سړنکار پیر زبر شامل غري شوی دی. د هغه سره په خیر راغلي پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. د واشنگتن پوسټ د افغانستان جنگ په حواله سره چې کوم مضمون راغلی دی په هغه باندې یو ځل بیا ډیر بحثونه شروع شوي دي. په دې ریپورت کې کمی کمی خبرې شوي دي که هغه تاسو خلک ته خبر کړي.
نو دا خوره اوږد ریپورت دی خو دې کې بنیادی سلور اهم نکتې دي چې کوم دوی اخکار کړی دی. هغه کې اول خو یو دا دی چې دوی وایي چې کوم امریکایي چارواکي وو او غوی به اړتیا نه ویل او غوی به داسې خبرې کولې چې لکه دا جنگ او حالات ډېر ښه دي او دې باوجود چې دوی ته پته و چې ښه نه دي خو دوی به امریکایي خلکو ته دا خودل کوشش کوو چې حالات هلته هر څه صحیح روان دي او جنگ هم صحیح روان دی او امریکا په دې ترهګرۍ خلاف جنگ کې پرمختګ کوي لګیا دی. دوم چې کوم خبره دا کې دا وایي چې کوم امریکاني او اتحادیان هغه چارواکي وو او غوی څه خاص ستراتیجی نه وا حکمت عملی نه وا سم مقصد نه وو. دا پته نه وته لګی دا چې څوک دښمن دی او څوک اتحادی دی او په دې په وجه لکه دوی تلی و افغانستان ته د القاعده ختمو دی پس القاعده چې ختمه کړه نه پس بیا دوی ته دا نو پته چوس موږ سو کومه غلطه ایثار شو موږ طالبانو خلاف جنگ وکړو موږ اغه نیشن بلډینګ چې ورته وایي چې افغانستان بیا د سره جوړ کو. مطلب دوه خبره یا کاونټر ټیرریزم ترهګرۍ خلاف جنگ وکړو که نیشن بلډینګ وکړو. نو اغه نو پلان نو او منصوبې نو او یو مقصد نو. درمه خبره چې کوم کوي او دا د دومره وخت نه پس هم چې کوم الته امریکایي چارواکي وو یا الته ځواکونه وو هغه افغانستان اون نه پیژندو چې افغانستان څنګه وطن دی او څنګه الته کار کیږي او څنګه به یو کار کول غواړي. او څلورم چې کوم مهمه خبره وه هغوی دا وایي چې امریکا ډېره زیات هلته پیسې ولګوله په داسې یو ملک کې چې هغه سره دا صلاحیت نه و چې دا پیسې وزغمي او دا دومره غټ لیول باندې. نو چې هغه نتیجه دا وشوه چې دې نه زیات رشوت چې کوم شو هغه ډېر عام شو بدعنواني زیاته شوه او افغانستان چې کوم حکومت او په دننه دا یو کوم بدونوانی دا هغه اوس پوره زیاته ده او یو ملک ته ډېر غټ نقصان ورسو. نو دا سلور بنیادی نقطې دي په دې ټول خبرو کې.
د افغان حکومت له خوا ورته وس پوره سویلې شوې دي یا د امریکای چارواکو په دې باندې سویلې دي؟
نو افغان حکومت خو وایي چې دوی کوم خبرې کړې دي په دې رپورت کې دا د رشوت په حق لدی. نو دوی چې مونږ په باندې اکشن اخلو لګیایو هر هغه کې چې څومره هم حکومې دي هغه کې مونږ انویسټیګیشن کوو او ګامونه اخلو د کرپشن په خلاف ور سره دوی دام وایي چې طالبان نو ته لکه افغانستان په صحیح ډایرکشن کې روان دي. مونږ داعش ته هم ماته ورکړې دي او لګیا یو طالبانو ته به سره هم مونږ لکه جنگ کوو لګیا یو. نو هغه داسې نه رد کړې دي خو بهرال ویلې دي چې حالات ټیک دي دومره بد نه دي څومره په دې رپورت کې ویل کېږي لګیا دي. او دین علاوه چې کوم جنرال پټریاس ته هغه د کمانډر و امریکای فوج 2013 نه 2014 پورې هغه وایي چې ما کومه خبرې کړې دي چې کوم زه په ما باره کې ویلې دي زه په خبرو ولاړم حالات ما په ټایم کې ټیکو ما په ټایم کې مونږ اوسام بن لادن مړ کو او دین علاوه تشدد کې هم مونږ ډیر زیات کمې راوستو.
ډیر مننه پیر صاحب.
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړی.
لکه څنګه چې مو واوریدل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ګولې دوشنبه په ورځ هغه سرکاري اسناد خپاره کړل چې د ورځپاڼې د رپورت پر اساس جګپړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه په بې حده خوشبینانه ویناو غنی خلک تیر ایستی دي. د امریکا د دفاع وزارت بیان ډګروال تامس کمبل وی او ای ته وویل چې دغه وزارت هیڅ کله قصد نه دی درلودلی چې کانګرس او یا خلک تیر باسی. دا چې په دې اکله باندې پر سوشل میډیا باندې څېړونکو او یا د نظر خاوندانو څه تبصرې کړې دي، زموږ همکار نصیر کاکړ صاحب اوس را سره په سټوډیو کې دی چې پر سوشل میډیا یې نظر اچولی او موږ سره به یې شریک کړي.
ډیره مننه لمی صاحب. د امریکا په وډرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د ایشیا پروګرام مرستیال مشر مایکل کوګلمن وایي چې دا ډېر مهم انکشافات دي، په دې نه چې دوی څوک دي بلکې په دې چې دا خبرې چا کړې دي. که څه هم دلته واشنگټن کې له ډېره وخته دا څرګنده و، خو هغه وایي صدر ترامپ د مؤاخذه او رواني به له دغه انکشافاتو څخه توجه واړوي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پر لپسې له بې پامۍ سره مخ و. د اور هیروز یا زموج اتلان په نوم باندې کتاب لیکونکی ډین ګنار په ټویټر ویلی چې زموج اشرافیه له موږ څخه په افغانستان کې د ملت جوړونه غواړي، خو دوی زموج د پرمختیا په اړه داسې غلط بیانی کړي څنګه چې په ویتنام کې کړي و. هغه ویلی چې زموج په وجونه دی له افغانستان څخه راوېستل سي او هغه خلک درا پیدا کړل سي چې درواغې ویلي او سزاګانې دي ورکول سي. د یو اس اي ټوډي یو څېړونکی لن لا کارا د واشنگټن پوسټ د ریپورت ستاینه کړې ده او ویل دي چې ډېره وینه توی سوه، ډېر خزانه ځای سوی، خو د څه لپاره. په عین وخت کې د پینټاګان ګوښه شوی سینیئر سلاکار آرمی کمانډ سرجنټ میجر جان ټراکسل و خبریالانو ته ویلي که څه هم د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پوره ریپورت یې نه دی لوستی، خو هغه له دې خبرې سره نه دی موافق چې پوج یا اولس ته دا ویل سوي چې د جنگ په اړه دي یوه ځانګړې بیانیه باندې یقین وکړي. د ملټري ټایمز نومي ورځپاڼې د ریپورټ تر مخه نوموړي ویلي چې دا ځینې واړه واړه اقدامات وو چې د افغان ملت په ژغورنه کې د افغان پوځ سره د مرستو په محل موږ اخیستل. د میجر ټراکسل سره د هوایي ځواکونو مشر ماستر سرجنټ رامن کالن لوپیز هم وو چې خبریالانو ته وویل هغه نارینه او ښځې چې له کال 2002 راهیسې افغانستان ته روانو هغوی خپل زړونه او روح د دغه جګړې د کامیابۍ لپاره لګولی وو. نوموړي په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره ګمارل شوی وو او وی ویل چې هغه هیڅ کله هم په هغه هیواد کې د نیولو یا وژنې د عملیاتو په اړه د خپلو مشرانو په پریکړو پوښتنه نه ده کړې.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د 10 دسمبر هر کال په نړۍ کې د انساني حقوقو عالمی ورځ منځل کیږي. پاکستان کې د انساني حقوقو د پاره کارکونکو وای د انساني حقوقو خوندي ساتلو د پاره قوانين موجود دي خو عمل پینه کیږي. د دوی په وینا خصوصا د ښځو او ماشومان او بنیادی حقوقو زیاتره د پام غورځول کیږي. بلخوا د حقوقو د فعالینو په وینا په ملک د بدرکا کسانو مسله هم حل غواړي. پیر ولایت شانه په تفصیلي رپورت اورو.
تیر کال د خلکو په زور اوچتولو نړیوال ورځ منځلو په ترڅ کې اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په محل مرکزی وزیر شیرین مزاری د پیښو کې ککړ تنانو په ضد قانوني کاروایی باوري جوړولو لوس کړی و. خو تیر یو نیم کال راهیسې حکومتي وزیر خپل دغه لوس سرته رسولو کې ناکامه ده. دا هغه وخت و چې تحریک انصاف ګوند واک کې د راتلو لا دوه میاشتې هم نوې پوره شوې او شیرین مزاری زیاته کړې وه چې د خلکو په زور اوچتولو پیښې قابل سزا جرم ګرځولو لپاره کیدونکي قانون سازۍ کې به دغه خلکو خپل خپلوان هم اعتماد کې اغیستلی شي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دغه لوز سر ته رسولو کې تر دې حده سنجیدګي ښودلې ده چې په دې اړه قانوني مسودې د بشري حقونو وزارت نه اړوند قانون او انصاف قائمه کمیټې ته لیږلې ده. او بیا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې مرکزي کابینې هم د دې قانوني مسودې جاج اخیستې دي. خو د بشري حقونو د سرغړونو یا د خلکو تری تم کولو غونډې سنگینه جرم په اړه حکومت لا تر دې دمه دغه قانون منظورولو کې ناکامه دي. او د واکمن ګوند د ملي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټې غړي شیر علي ارباب د دې یو لوی علت د مرکزي وزیر شیرین مزاري او ملي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټې مشر بلاول بټو ترمنځ اختلافات بلي چې لکه بلې د شیر علي ارباب په وینا قانوني مسودې منظوره کې خند راغلي دي. دا په داسې حال چې پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښې د اودرېدو نوم نه اخلي. او دغه خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن هم په هیواد کې تر شپږ زرو نه زیات تنانو د بې درکه کیدلو پخلی کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ ملت پاله ګوندونو تر مخه دا شمېرې ډېرې زیاتې یا په زرګونو کې دي. او په حکومتي اتحاد کې شامل ملت پاله بلوچستان نشتل پارټي هم تور لګوي چې ګنې حکومت د اړیګړې ښکار بلوچستان نه بې درکه خلکو درک په اړه خپل لوس پوره کولو کې پاتې راغلی دي. او په دې اړه د ګوند د ملي اسمبلی غړی آغا حسن بلوچ صدا سوایي
نو مسینګ پرسنل ایشو اس فور ال نسو نشو دې اس فور او تو یو غټه پیزا زار لیسټو او مشه راخله وغیتا لیکن ها مسینګ پرسنل ایشو بیا تقریبا چارونه 450 کسان وازیاب سو او جی او هغه مسینګ پرسنل مختمو هغه لیست باندې مکمل امپلیمنٹیشن نشو دې.
پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په سر فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتیږي. خو د پاکستان فوز په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي. پاکستان کې د خلکو بې درکه کولو په اړه د مخکې نه کوم قانون نشته دی. او هم دغه وجه ده چې وخت په وخت د بې درکه خلکو لټون یا د دوی خوشي کېدو اطلاعات مخې ته راځي. خو د دوی بې درکه کېدو په شا ذمهوار عناصرو په ضد د قانوني کاروایۍ خبر لا تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه د ډېر وخت راهسې د پاکستان څخه د خلکو په زور اوچتولو پیښو مخنیوي په ترڅ کې د کوټلې قانون سازۍ غوښتنې کوي. او د واکمن تحریک انصاف داوه ده چې په دې اړه دوی کومې قانوني مسودې ته حتمي بڼه ورکړې ده هغې کې به دا یو قابل سزا جرم ګرځولی شي چې تر مخه به د پیښو کې ککړ تنانو په ضد قانوني کاروایي هم باوري جوړیږي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کانو ریدن کو د ډیوا خبری خبرونه کې یو زلی بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
صدر ټرمپ ته نږدې یو وتلی امریکایي سینیټر لنسی ګراهام ویلي که پاکستان وغواړي نو د افغانستان جنگ په څو هفتو کې ختمېدلی شي او امریکا باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرو ته کینی. د پېښور پوهنتون یو استاد او څېړونکی جمیل چترالی بیا وایي
نن په ټوله نړۍ کې د انساني حقونو ورځ منځل کیږي. په داسې حال چې پاکستان کې د بې درکه کسانو په معاملات تحریکونو زور نیولی، د پاکستان حکومت وایي ملک قریبا 6000 خلک بې درکه دي، خو د حقونو فعالین وایي شمیره دینه ډیره سیوا ده.
او په بنو کې د پولیو کمپین د یوې زنانه چارواکي وژل کېدل. ناپیژند وسلوالو نن په بنو کې د صحت پر چارواکي بستاج بیبي دزې وکړې، هغه او یو رکشاوالا یې ووژل.
سرټ کې تاسو واورېدل باندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا یو پیژندل شوی سینیټر لنسی ګراهام ویلی چې که پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو پټ مرکزونه بند کړي نو د افغانستان جنگ به په څو هفتو کې ختم شي. لنسی ګراهام چې د صدر ترامپ د ریپبلیکن ګوند سره تعلق ساتي له فاکس نیوز ټی وی سره په مرکه کې وویل چې امریکا ته پکار ده د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وکړي. د پېښور په پوهنتون کې یو استاد او تجزیه کار جمیل چترالی هم وایي هیڅوک نشي کولی چې له طالبانو سره د پاکستان خواخوږي نه انکار وکړي او زیاتوي چې د افغانستان جنگ د پاکستان په شان د هیوادونو د سفارتو په کچه جګړه ده.
لسم دسمبر هر کال په نړۍ کې د انساني حقونو عالمي ورځ منځل کیږي. پاکستان کې د انساني حقونو د لپاره کارکونکي وایي د انساني حقونو خوندي ساتلو د لپاره قوانین موجود دي خو عمل پینه کیږي. د دوی په وینا خصوصا د ښځو او ماشومانو بنیادي حقونه زیاتره د پام غورځول کیږي. بلخوا د حقونو د فعالینو په وینا په ملک کې د بدرکه کسانو مسله هم حل غواړي. حکومتي شمیرې ښایي ملک په زور بدرکه کړی شوي کسانو شمیر 6000 ته نږدې دی. خو د بلوچستان نېشنل پارټي د قومي اسمبلی غړی حسن بلوچ وایي د 6000 بدرکه کسانو د نومونو فهرست خو یوازې دوی د بلوچستان نه حکومت ته حواله کړی.
ناپیژندل شوی وسلوالو کسانو نن د نهه یاسي شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې یو د صحت چارو کارکونه چې د پولیو څاڅکو د کمپین مشه هم وه په ډزو سره ووژله. په دې پیښه کې یو رکشاوالا چې د صحت کارکونه بستاج بیبي انتقالوله هم ویشتل شوی او وژل شوی دی.
د بلوچستان د اواران سیمینا د ترهګرۍ په تور نیول شوي سلور بلوچ میرمنې د بشري حقونو سیاسي فعالینو لخوا د سخت احتجاج وروسته 13 ورځې خوشي کړې شوې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند یو مهم مشر او د بلوچستان د پارلمان غړي سناولا بلوچ د یادو میرمنو د خوشي کېدو تصدیق کړې.
پاس لغه چې په نیوزیلند کې د یو آتش فشان یا لغره څخه د اور غورځیدنې په پیښه کې 15 سیلګران مړه او 8 نور تری تم شول. د نیوزیلند پولیس وایي چې دوی د دغه پیښې په اړوند څېړنې او پلټنې پیلوي. د نیوزیلند د زلزلې د څارنې ادارې 13 میاشت د غهواد په یو جزیره کې د آتش فشان د راخوټېدو د خطر درجه 2 پورته کړې وه. تر اوسه د 15 تنانو د مړینې پخلی شوی، 8 کسان تری تم دي او کم از کم 13 نور زخمیان شوي دي.
د هانګ کانګ پولیس وایي دوی دیسی جوړ دوه بمونه ناکاره کړي دي. پولیس وایي د بمونو ناکاره کول افسران د خبر نه پس سمدستي وهیان کالج ته ورسېدل. په هانګ کانګ کې د مظاهرو شپږ میاشتې پوره کیږي او دا تازه پیښه ده چې حکومت پر ضد مظاهرو کې څه قسمه وسله موندل شوي.
په چک جمهوریت کې پولیس وایي چې یو بریدګر نن د نهه یا سه شنبې په ورځ په یو هسپتال یا روغتون کې شپږ تنه په ډزو وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. دغه پیښه د چک جمهوریت پر وخت د سهار د 2 بجو شاوخوا د اوستراوا ښار د هسپتال په انتظار حال کې وشوه. پولیسو څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې بریدګر یو 42 کلن سړی و او کله چې پولیسو د نیولو لپاره ورنږدې شول نو هغه خپل سر په ګولۍ وویشت او ځان وژنه یې وکړه. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه ولې پر خلکو ډزې کولې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی اوس بیا راځو تفصیلی رپورټونو ته. خبرونه مخکې مو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په ویاړ په پاکستان کې د جوړ شو د سترو په اکله یو رپورټ واوریده. اوس هم راځو بل رپورټ ته چې ویل کېږي نن د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې هم د بشري حقوقو کارکنانو د بشری حقوقو نړیواله ورځ ول منځله سره راغونډ شول، او دوی بیا ویل چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو مهمه خبره یو خود د خلکو جبري لا درکې کېدل دي، او دویم دا چې د خځو ماشومان او همداشان د نرخځیانو د حقونو خلاف ورزي شوې ده او دې ته کومه پاملرنه شوې ده. په دې حقله عبدالرزاق موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی، په خبره چې په ګډه سره اورو.
د بشری حقوقو فعالین وایي چې پاکستان کې د انساني حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځله شي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بشری حقوقونه د خپل لاندې کېدلو پیښو کې ورځ تر ورځې زیاتوالی راځي. ولی حکومت د داسې ډول پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونو پورته کولو کې ناکام ښکاري. پیښور کې د بشری حقوقو نړیواله ورځ منځلو مناسبت سره تابعه شوی غونډې په مهال د بشری حقوقو فعال تیمور کمال دیونیوس ته ویل چې پټولنه کې انساني حقوقو د پاره کارکونکو خلک په زوره اوچتولې شي. ولی حکومت په دې اړه څه قسم معلومات نه لري. هغه زیاته کړه چې په ماشومانو او زنانو د جنسي او جسماني تشدد پر ضد قانونونه لا تر اوسه هم د ځنډ ښکار دي، چې له وجې په زنانو د تشدد او کم عمرې ودونو کې سیواوالی راغلی دی.
د مسنګ پرسن کومنګ ګورو ادریس خټک چې کوم یو هیومن رائټ اکټیویسټ د 10 نومبر نه تر اوسه پورې لاپته دی، هیڅ قسمه څه پته نه ده لګېدلې. دغه شان کوم نور ګورونه تقریبا په پاکستان کې د 10,000 نه زیات خلک مسنګ پرسن دي، خو حکومت سره هیڅ قسمه د دې جواب نشته چې دا خلک چیرته دي او چا سره دي. بل طرف ته نن موږ ګورو په دې صوبه کې د ښځو تشدد چې کوم په قانون هغه هم پاس نه کړی شو، د ماشومانو چې د کم عمرې بیل هغه هم پاس نه شو.
د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان کې په زوره د بې درک کړی شو کسانو د معلومولو په موخه جوړ کمیشن ویلی وو دی څه د پاسه شپږ زره د بيدرک کسانو په قضیو کې سکم 3,000 کسانو معلومات کړی دي. پیښور کې میشت واجد نمکین نومې خواجه سرا چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو، هغه ډیو نیوز ته ویل چې صوبای حکومت د خواجه سرا او د حقونو خوندي کولو او دی باندې کې دونکې زور زیاتی مخنیوي په لړ کې کمی ژمنې کړې وي، هغه لا تر اوسه پوری نه دی پوره کړی شوی.
په ګراوند باندې موږ سره مخ شانتي کم رویه دي تعصب والا اګه ګورنمنت ډپارټمنټس کې وي او عام کمیونټي کې وي، موږ سره مخ شانتي کیږي. پریکټیکل اقدامات موږ د پاره نه دي شوی. موږ کوټي د پاره ویلو چې موږ ته جابس کوټه پکار ده 2% دی ملاو شي، خو ملاو دي شي خو هغه هم سره پوری موږ ته ملاو نشولا. اغه نه علاوه سره فند خبرې کې دي چې انډومنت فند به تاسو ته ملاويږي، هغه هم مطلب اغه من پروسس دے درې سلور کال او شو داغم اوس پورې سپت نه لګي.
د خواجه سراو د حقونو د پاره کارکون کی تنظیمونو د شمیرو تر مخه 15 کال دوران دوکم او یا خواجه سرا خیبر پښتونخوا کی وجلې شوی. ولی یو شمیر د جنسي او جسماني تشدد ښکار شوی دی. غونډې په محل د خیبر پښتونخوا صوبې د قانون وزیر سلطان محمد خان وینا وچی د بشري حقوقو خوندي کولو په اړه قانون سازي کړی دا او د عملي کولو لپاره متعلقه ادارې چمتو دي. هغه دا هم ویل چې د بيدرک خلکو کیسونه باقاعده په عدالتونو کې اوریدل شي.
ډومېسټک وایلنس بل چې کوم د غریلي تشدد بل هغه په صوبایي اسمبلی ته راغی، په هغه باندې ډیبیټ شروع دی او هم ډېر زر پات شي. مسنګ پرسنز چې کوم دی هغه تاسو وګورئ نه، هغه ټول کیسونه د عدالت مخې ته دي او یو شیم چې کوم دی هغه د قانون خلاف نه دی روان. عدالت د دې لپاره یو کیس انډیویجولي ګوري ګوره، دې ته په دې نظر هم ګوره دې کې ډېر خلک داسي چې هغه په خپل د کور نه وی دا وی پته نه لګي سکه سونو پکې دا سی چې مثلا هغه د عدالت په وجه باندې عدالت ته اپروچ شونه دا وی بیا پته مو لګي، نو دې ته دا سه په یو نظر نه دی قتل پکار.
پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې روان کال په زنانو او ماشومانو جنکو د تشدد په پیښو کې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی او تیرو 11 کالو کې 3,000 او 3,500 زنانه د ډول ډول تشدد ښکار شوې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
هم د انساني حقونو د ورځې په مناسبت سره موضوع مخ په وړاندې بوزو. پاکستان کې د خزو د حقونو د پاره کارکونکو اداره اورت فاونډیشن وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو یو لسو کالو کې 4500 خزې او ماشومان جنکی وجل شوې دي چې دا یوازې د ریپورت شوې کیسونو شمیره ده. او صبح کې وسه پوری په دې اقلا د مخنیوي قانون هم د لملیټ ښکار دی. صادق قاسم شاه تفصیلی ریپورت راکوي.
د خزو حقونو آگاهی پاړه کارکونکو غیر دولتي ادارې اورت فاونډیشن په خزو او جنکو کې دونکو تشدد او خصوصا د وجنې په اړه یو راپور وایي. په تیرو یو لسو کالو کې په خیبر پښتونخوا کې 4500 خزی او جنکای وجلې شوی او دا اداره وایي د تیر کال په مقابله کې د تشدد په شر کې 40% اضافه شوی. اورت فاونډیشن سره کارکونکي سایما منیر وایي د دې شمیرو نه ښکاري چې په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر ورځ کم از کم یو خزه وجل کیږي.
کدا زدا حساب کم کنه چې دا یو لس کالو نو دا دسمبر کو پرې دی نو دا جوړیږي 3984 روزي جوړیږي. ٹھیک شو جی. دیکھے دا وائلنس کیسز چې کم صرف اخبار کې راغلي دي هغه 7206 دي. مطلب دا روزانه دو خزي. ٹھیک شو. او بیا دی وائلنس کیسز کو تاسو ګورئ 4504 نمبر دے داغ خزی دی چی یا وجلی شیوی دی یا خودکشی دا او یا دا آنر کلنگ دی. دا دی دا مطلب شو چی کم از کم یو نا زیاد خزر چی دا کرنا اگر روزانہ وجلی کی گی پا خیبر پختونخوا کے. مطلب دا دیر لوئے فگر دے.
دو اورت فاونډیشن اداره د تیرو یو لسو کالو راسي هر کال د بیلابیلو اخبارونو کې چاپ شوی د خزو او جنکو سره شوی د تشدد او د وجنو پیښو شمیرې یو راپور په شکل کې چاپ کوي. سایما منیر وایي نه یوازې دا شمیرې ښایي هر کال د خزو او جنکو پر ضد تشدد کې شدت راغلی دی. هغه وایي زیاته خطرناکه خبره دا ده چې د خزو وجنو کې اکثر ککړ ملزمان سزا نه بچ پاتې شوي.
خو دا ډیر خطرناک خبره ده، الارمنګ خبره ده. او دې نه زیات وګوره بل خبره ده، دې زلما دا ټرینډ وکړو او کې دي شي د محکم کېدو خدا ما اوس وکړو. د ښځو قاتلان چې دي هغه انصاف والا ادارې څنګه پریدي؟ تاسو هغه وګوره دا یو سو ما سره ما د دې سرخیانې وستې دي او دا به تاسو ته لږ اندازه وشي. دا وګوره ضمانت پر رہا، عمر قید ختم، ٹھیک شو، گرفتار، شوہر بری ہو گیا، دا گورے زیادتی کا ملزم بری عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، دا گورے دا 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 زمون انصاف والا ادارے دا کار کوي.
د اورت فاونډیشن دغه راپور وای په صوبې کې د خزو پر ضد کیدونکو تشدد کې په لومړي نمبر وجنه ده او بیا خودکشي او بیا په دریم نمبر د غیرت په نوم وجنې پیخې دي. خو اکثر د ملزمانو ضمانت وشي یا هغوی بری شي. دغه راپور اندېښنه ښایي چې د انصاف ادارو نه وجلې شوي خودو ته انصاف ملاو نشي. د پېښور اعلی عدالت یا د پېښور های کورټ یو مشر وکیل شبیر حسین گیګیانی هم دا مني چې اکثر د یو ښځې وجنې کې ککړ ملزم د سزا نه ځکه بچ شي چې اکثر یا ثبوت نه وي یا څوک ګواهي نه ورکوي.
عدالت خوش عادت ته ګوري چې رزه خلاف څه ثبوت شته یا نشته. په کریمینل کیس کې، په مرډر کیس کې، اور دارے کیس کی بکری منل کیس کی یو گویم کاپی دا
گواہی ناراضی
دی خینا چریم ناراضی دا داس یو کیس کی منا سینے دی شوی چر خزہ قتل کر شوی دا خاون خلاف کیا گوی کڑی چر زل دی ای نشاہد ما نو مین وجہ خدا دا چ خاوندن کو بری کی کی چیو دا وی جے خبر منا کس تک پشم دا کہ پس کا پیو کیس کی دا اون کی خبر دا گوم گیٹ میٹ کو چ پر خزہ پا کور کی ملشی او خاون مانے داوی لائی کی بے اینی شہادت تکم زینہ رشی نو پدا سے قسم کی سن کی اینی شہادت دا امکان دیر زیاد کم دے 1% تک مشتا شہادتو کی خود کورس کسان چلتا شہادت کئی نذکر دی وجہ اینی شہادت کی.
د اورت فاونډیشن د دغه راپورټ مخه سخ کال یعنی کال 2019 کې وسوه اتاویا د خزو پر ضد تشدد پیخي مخې ته راغلی. دغه راپور وایي تیر کال یعنی کال 2018 کې شپږ سلویخ، په کال 2018 کې وسوه واویا، په کال 2018 کې شپږ سوه درې شپېته، کال 2015 کې 3415، کال 2014 کې وسوه شپږ دیرش، په کال 2023 کې 1599، په کال 2012 کې شپږ سوه سلور اویا، په کال 2011 کې شپږ سوه سلور نوي، په کال 2010 کې شپږ سوه 50، او په کال 2009 کې شپږ سوه 45 د ښځو پر ضد د تشدد پیښې په اخبارونو کې رپورټ شوې وي. کیمرامین هاشم علی سره سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکا ڈیوا نیوز پیخور
دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
نا پیژندل شو یو وسلوالو کسانو نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بنو زلی کې یو د سیاحت چارو کارکونه چې د پولیو څاڅکو د کمپین مشره هم وه په ډزو سره ووژله. په دې پیښې کې یو رکشا والا چې د سیاحت کارکونه بس تاج بیبي یې هم انتقالوله ویشل شوی او وژل شوی دی. شاهین شاه افریدی نور رپورټ رالیږلی دی.
د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د پولو خزینه چارواکي او یو بل تن په ډزو وجلې شوي دي او د موقع څخه په تیښته کې بریالي شوي دي. تفصیلات تر مخه وجلې شوي پولو چارواکي بستاج بیبي د مدیراسي پول مهم برخوا. په دې اړه د بنو ضلع ډیپټي کمشنر عطاور رحمان وای وجلې شوي زنانه چارواکي په غربت سیمه کې په ډیوټي مامور وا ولې دا پیخه نظام بازار سره خواوشا کې رامخته شوې ده. ډیپټي کمشنر عطاور رحمان زیاتوي په ویلابیل خبرونه کې وجلې شوی زنانه چارواکي په حق لوي لیکيږي چې هغه د پولو مهم په دوران وجلې شوی کوم چې پولو مهم ته زیان رسوي او د خلکو په زړونو کې ویره خوروي. ولې د اگست میاشتې راسي په بنو ضلع کې پولو کمپاین نه دی چلیدلې؟
جی جی
د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې تر مخه سږ کال پاکستان نه سلور نوي پولیو کیسونه رپورټ شوي دي کوم کې چې 18 د خیبر پختونخوا نه رپورټ شوي او بیا په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات پولیو کیسونه د بنو زیلې نه سلرش په خیره مخته شوي دي. په داسې مهال چې ټول پاکستان کې 14 دسمبر نه د پولیو پر ضد کمپاین پیل کیږي او بنو کې داسې پیښه مخته راغلې ده د کوم لوجې چې پولیو چارواکو په زینونو کې خراب امنیت صورتحال په اړه پوښتنې راپورته شوی دی. د ترڅنګ په بنو کې د امنیت برقرار او پولیس چارواکو ته خاص سکیورټي ورکول د پاره ځلی پولیس افسرانو سره د رابطې کولو بیا بیا هڅه وکړې شوې خو بریا تر لاسه نشوا. بلخو 13 ورځ هم د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری په مشرۍ کې د صوبې نه پولیس وارس خاتمه د پاره هر ممکن کوششونه کول باندې زور راوړل شوی خو بیا هم په ټوله صوبه کې د پولو ساسکو څخه انکاریانو شمیره لا هم سیوا ده د کوم لوجې چې د پولو پر لپسې کیسونه رپورټ کیږي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
نن د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور های کورټ کې د پخوانی فوزی عامر او پخوانی صدر پرویز مشرف په هغې خواست باندې اورونه وشوه چې په کم کې پرویز مشرف عدالت نه غوښتي وو چې تر څو پورې هغه په صحت باندې سم شوی نه وي تر هغه پورې دی د هغې پر ضد د غداری د مقدمې اورونه وځنډول شي. رابعه پیر په تفصیلي رپورټ راکوي.
لاہور ہائی کورٹ کې د سنگین غداری د مقدمه اوریدنه کوونکی خصوصي عدالت جوړښت پزید د پخوانی صدر او د فوج د سرلشکر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د خواست اوریدنه سوید. پرویز مشرف خپل پخواست کې ویلي چې ناروغ دی او د دې مقدمه پریکړه دی تر هغه وانه ورول سي تر څو چې دوی عدالت ته وړاندې کیږي. د اوریدنې په محل د لاہور ہائی کورٹ جسټس مظاهر نقوی پښتنې رابرسېره کړې چې پخوانی صدر پرویز مشرف کال د نومبر په دریمه نیټه پورته کړل سوی ګام څرنګه د آئنده آرټیکل شپږم لاندې راتلی سي. دغه مقدمه د روانې میاشتې د دسمبر تر اووه نیټې پورې ځنډول سوې ده او د اټورنی جنرال څخه دا غوښتنه سوې ده چې دا خبره دې واضح کړي چې آیا آئین ماتول او ایمرجنسی لګول دوه جدا جدا ګامونه نه دي. د آئنده آرټیکل شپږم لاندې کچري یو کس په زور آئین منسوخ کړي نو د سنگین غداری تورن به وي او د دې سزا د ټوله عمر بند یا پانسی ده. د دې څخه وړاندې تیره میاشت وفاقي حکومت هم اسلام آباد های کورټ ته خواست دایر کړی وو چې د پرویز مشرف په ضد د مقدمې اوریدنه ودرول سي. د مسلم لیگ نواز ډلی د حکومت په محل د پرویز مشرف په ضد د سنگین غداری مقدمه دایر کړې سوې وه او هغه وخت د دوی په ضد دغه مقدمه کوونکی د استغاثه وکیل اکرم شیخ وایي
وزارت داخلہ کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ وہ اس کیس کو وڈرا ہی کر لے.
د کورنو چارو وزارت ہچے کوي چې دغه مقدمه ختم کړي سي. کچری یو کس غواړي چې دغه مقدمه دی ختم کړي سي نو دا سنسی کې دی ولی چې کچری دا سی وسو نو دا دی په قانوني نتیجه وي. تیر میاشت اسلام آباد های کورټ د وفاقي حکومت په خواست خصوصی عدالت ته د پرویز مشرف په ضد مقدمه ناورولو هدایت کړی وو او وروسته د دغه ورېدنې په محل خصوصی عدالت ویلی وو چې په دې اړه د وفاقي حکومت کمیټې جوړه کړي او د دسمبر 18 نیټه د پرویز مشرف بیان ریکارډ کړي کچري داسې ونسو نو پریکړه کولای سي. په خواني صدر پرویز مشرف چې دا وخت په دوبۍ کې یا علاج روان دی تیر ورځو کې خپل یو ویډیوي پیغام کې ویلی وو چې د دې په ضد د غداري مقدمه په بنیاد ده او په دې اړه دوی نه اورول نه انصافي ده. دوی دا هم ویلي وو کچري کمیسون جوړیږي نو دوی په دوبۍ کې بیان ورکولو ته تیار دي. څه قانون پوهان د پرویز مشرف دغه مقدمې ته راتګ ممکنه نه ګرځوي خو وایي چې د پرویز مشرف په ضد کچري څه پریکړه راسي نو دا به د پاکستان په تاریخ کې د یو عامر په ضد لومړۍ پریکړه وي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
د امخراغلی د هند پارلمان یا د اساسو مجلس داسې یو قانون پاس کړ چې لمخې د درې هیوادونو نه راغلي مهاجرین یعنی د پاکستان، بنگلاديش او افغانستان نه په هند ته غیر مسلمان او غیر ناقانونه مهاجرین به هلته وکړی شي چې د هند شهریت ترلاسه کړي. دغه قانون پاسېدل په هند او همداشان د هند نه بهر یو شمیر سخت تنقیدونه راپارولی دي او ویل کېږي چې دا د مسلمانانو په وړاندې یو ډول تبعیض خي. خو هند بیا وایي چې البته په هند کې واکمن ګوند بهاراتیا جناتا پارټي بیا وایي چې دوی یوازې هغو کسانو ته د تیښتې لارې هند ته برابروي کوم چې په افغانستان، پاکستان او یا بنگلاديش کې د مذهبي توپیرونو له امله ځورول کیږي. نور حال پر عدنان رشید په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
هندوستان حکومت د گاونډي هیوادونو نه په ناقانونه توګه ورغلي یوازې غیر مسلمه خلکو ته د شهریت ورکولو لپاره د سټیټیزنشپ امندمنټ بل نومي لاجمن قانوني مسوده د لوکسبه یا قایمي اسمبلی نه منظور کړله او اوس به د شروع یا چرشنبه په ورځ د راجی سبه یا سنت ته د منظورۍ لپاره وړاندې کول کیږي. د میډیایي رپورټونو تر مخه د دغه نوې قانوني مسوده پر ضد د هیواد په مختلف برخو کې احتجاجي مظاهرې هم شروع شوې. دغه قانوني مسوده د هندستان حکومتي ګوند بی جی پی لخوا د کورنو چارو وزیر امیت شاه د ګول یادو شنبی پورس پارلیمان ته وړاندې کړل. په لوک سبا یا قومي اسمبلی کې د غلنجمن قانون په حق کې درې سوه یوولس او مخالفت کې اتیا غړو ووټونه ورکړل. دا اول ځل دی چې د هندوستان د شهریت لپاره د مذهب شرط ټاکل شوی دی. ناقدین دغه قانون د مسلمانانو پر ضد بولی او وای د وزیر اعظم نریندر مودی حکومت د هندوستان د سیکولر جمهوریت بنیادونه کمزوري کوي. سیکولر یا داسي حکومتي نظام چې بنیاد یې په مذهب باندې نه وي ولاړ. د هندوستان حکومت دریز دی چې د دغه قانون مقصد د هغه ملکونو نه تلونکي مذهبي اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکول دي کوم چې په خپل هیوادونو کې زورول کیږي او هغوی هلته محفوظ نه دي. ناقدین وای کچری د قانون مقصد اقلیتی ډلو ته تحفظ ورکول دي نو د مسلمانانو نوم پکې ولی نه ده شامل چې د میانمار پرنګ د روهینګیا مسلمانان پکې زورول کیږي. د هندوستان د کورونو چار وزیر امیت شاه د خبره په کلکه رد کړي چې د سټیزنشپ امندمنټ بل قانون کې د مسلمانانو سره تعصب شوی دی. د هندوستان حکومتي ګوند د قانون دفاع کوي او وایي چې په قانوني مسوده کې د دریو مسلمانانو هیوادونو ذکر ځکه شوی چې هلته هندوان او سیکان یرول کیږي. د حزب اختلاف کانګرس پارټۍ د پارلیمان غړي ادیر رانجن چودري وویل دغه قانون د هندوستان د اقلیت پر ضد دی. مسلمانان د هندوستان تر ټولو لوی مذهبي اقلیتي ډله ده او غني چې د نریندر مودي په حکومت کې د دوی پر ضد مخالفت زیات شوی دی. د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا او افاقي کمیشن وای د شهریت لپاره د هندوستان د نوي قانون په غلط لار یو خطرناک سفر دی او وړاندیز یې کړی کچري هندوستان د وړاندیز په قانون کې بدل کړلو نو بیا به امریکا د هندوستان د کورونو چارو وزیر امیت شاه پر ضد بندیزونه لګوي. کچری هندوستان دغه وړاندیز ته مکمل قانوني شکل ورکړو نو د پاکستان، بنگلاديش او د افغانستان نه د کال 2014 د دسمبر د میاشتې نه وړاندې هندوستان ته په غیر قانوني توګه ورغلي هندو، سیک، عیسائی، پارسی او بودمت مذهب منونکي به د هندوستان د شهریت لپاره اهلیت لري. د دغې نه وړاندې هندوستان ته په ناقانونه توګه ورغلي کډوالو ته د حق حاصل نه و چې هغوی د هندوستان د شهریت لپاره درخواست جمع کړي.
دا د وایس اف امریکا دی واخه خبری خپرونه د ماهرینو اقتصاد پوهان وایي د سګنی کار لومبنی شپږو میاشتو کې د پاکستان ټولو صوبو په مجموعي توګه د پرمختګ په کارونو او یا اشاریه شپږ بلین روپۍ خرچ کړي دي. حمید الله په تفصیلي ریپورت راکړي.
مطبوعاتو او څېړونکو د صوبو لخوا مرکزی حکومت ته د روان کال په نیمایي کې 2.2 بلین روپۍ واپس کول او د صوبو د اولسونو د ضرورتونو او خېګړو په کار نه راوستل د اطلسم آئینی بدلون او د صوبایي خپلواکۍ د اصولو پر ضد بلل دي. د مرکزی حکومت اجرا شوي شمیرې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د صوبو حکومتونو د پرمختیا د فنډونو نه په شریکه اویا اشاریه شپږ بلین روپۍ مصرف کړي دي او د ډان رسپان اداریه کې نن راغلي صوبو لا د اوبو خور د نظام خوندي ساتلو، د شهري آبادۍ د سهولیاتو، د صحت تعلیم بنیادي ضرورت پوره کولو او د غرنګ د صفایي لوی ذمہواري ترسره کول دي. خو په کامی کچ کې د مالی مشکلاتو حل دا راوستل کیږي چې د صوبو نه پنګ ایثار کړل شي او یا اترول شي نو دا ګام په حقیقت کې د اطلسم آئینی بدلون تاریخي حیثیت ختموي. د حکومت شمیرې وایي په واپس شو پیسو کې 450 بلین روپۍ د پښتونخوا د صوبې دي. د پښتونخوا د ټولې کلیزې پرمختیايي پنګې 1.1 بلین روپۍ د 8.5 صوبائی حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې 8.4 بلین روپۍ د اولس د هیګړې او د پرمختیا په چارو مصرف کړي دي. خو د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د صوبو د برخې او خصوصا د پرمختیايي چارو او د اولسي هیګړو د پاره ځانګړي پیسې کو صوبائی حکومتونه مصرف هم نه کړي نو مرکزی حکومت ته واپس کیږي نه.
فیڈرل گورنمنٹ ته یو روپۍ هم نه واپس کړي. په دې چې صوبې د کال تر منځ او د کال اخیر کې فیڈرل گورنمنٹ ته پیسې نه واپس کړي. که د کال اخیر کې مسا پلس پاتې کیږي عام هم صوبې سره پاتې کیږي.
د بلوچستان حالت بیا ډېر خراب دي. دلته 2.5 بلین روپۍ هم مرکزی حکومت ته واپس شوي خو په اولسي او پرمختیايي چارو باندې په تیرو شپږو میاشتو کې ډېر په شمتیا 3.1 بلین روپۍ مصرف شوي دي. معاشي ماهرین د دې پنګو د نه مصرف دوه وجې ښایي. یو د صوبو لخوا د پیسو د کارولو د اهلیت کمی او دویم د مرکزی حکومت لخوا د IMF سره دا ژمنه چې د صوبو لخوا نه کارول کېدونکي پیسې به واپس اخلي. خو د پیپلز ګوند یو غړی اخونزاده چټان وایي ځینې صوبایي حکومتونه بار بار دا ګیله کوي چې د اطلسم آئینی بدلون لاندې د صوبو زیاتی برخې لا تر اوسه پوره په پوره د مرکزی حکومت لخوا نه ورکول کیږي.
هر وی ترمیم لاندې کمی پیسې د صوبو حق کیږي. ماته د سند صوبې مطالعه علم دی چې د هغه چیف منسٹر بار بار په دې باندې احتجاج کوي. بلاول سے په ارخپل پرستاک کې په ار جلسه کې دا مطالبه کوي چې دا 18 ترمیم تحت کمې پیسې زمنګ د صوبې سن حق ته هغه د من تراکلی شي. او زما په خیال چې دغه حال د پښتونخوام دی چې دا 18 ترمیم تحت کمې حق د صوبو کې هغه هوی ته نه دی ورکړی شي.
د ډان ادارې دا هم لیکلي چې د صوبو او لسنو د پیډې رسولو د پاره ضروری ده چې د ډیولوشن یا د اختیاراتو او واک واګې د ایم ایف پرزانه بلکې د اطلسم آئینی بدلون لاندې د تشدد اصول پرانا کې صوبایي حکومتونو ته اوسپارل شي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا